د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او د جواب لپاره مو د خدمت موقع ما ته را کړی.
سره مفتي صاحب، تم خوښ شوی را بسود او یدون خپل بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. مهربانی، خپل نوم را وښایست او د کوم ځای مو تماس نیولې دي؟
معلوم قدرت الله عبید دی، د دوه منایې سمې تماس نیولې دي.
قدرت الله عبید صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب سره مو خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
سلام علیکم. دا پوښتنه وه چې دا زما په زړه کې بلا ورور داسې خپله دغه راګز نه دی، داسې د طلاق مسلې زه نه غواړم چې بېکم بله
طلاق الفاظ درگرزی خو پخلی وای نه پخلی نه وای دس. قدرت الله صاحب تاسو شریف پښتنه وای درس تاسو څخه ډیر مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د قدرت الله ورور پښتنه وای در مهربانی وکړئ کله فرمان ته جواب وایس.
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې په زړه کې د طلاق وسوسه دا هیڅ تاوان نه رسی. هغه وخت چې یو څوک په خوله باندې تلفظ وکړي، په هغه کې هم اختلاف دی. ځینې وایي چې یوازې شونډان شورول دا هیڅ نه واقع کوي تر څو چې دی خپله وانه وري، او ساده وسوسې دا که د طلاق وسوسې یا داسې نورې وي، خصوصا شیطان یې اچي، ستا نکاح ته هیڅ نقصان نه رسی. کوشش وکړه د شیطان سره مقابله وکړه، د دې وسوسو څخه ځان خلاص کړه. بحر لیکي حتی لو طلق ولم يسمع نفسه لا يقع وان صحح الحروف. بحر جلد اول صفحه 356. همدا ډول العنايه لیکي وقوله وعلى هذا الاصل كل ما يتعلق بالنطق، يعني إذا قال أنت طالق أو أنت حر ولم يسمع نفسه وقع الطلاق والعتاق عند الكوخي، خلافا للهندواني العناية جل أول صفحة 311، كذا في البناية جل دوهم صفحة 312. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتی صاحب، خورکی مو دوه پوښتنې کړې وې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې ورځې کسل څومره ګناه لري. دا وایي چې ځینې خلک دا وایي چې د خپل خاوند لپاره ورځې کسل جواز لري، یعنی ګناه نه ده. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول وه چې د ښځو لپاره د مخ وریښتان کسل څه حکم لري.
د دغه پوښتنې په جواب کې البته د دې لومړۍ باید ووایم چې ورځې کسل حرام دي، په صریح احادیثو ثابت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پر هغه شذو د لعنت وی چې خالونه وی، او پر هغه شذو د لعنت وی چې نور خلقو ته غاشونه ور وی، او پر هغه شذو د لعنت وی چې ورزی کاشي. پیغمبر علیه السلام پر داس شذو باندې لعنت ویل دي. نو په ښکاره ثابته ده ورزی کشل لوی ګناه ده، کچا وکشلې د الله عز وجل لعنت به وي ور باندې. او دا چې څوک وایي چې خپل خاوند ته اکشل پروا نه کی، دا جائز خبره نه ده، ځکه د الله په دشمنی کې، د پیغمبر علی السلام په مخالفت کې هر طریقه هغه بد ده، هیڅ جائز نه ده. د سنن ابن ماجه د اول جلد صفحه 440 حدیث دی او حدیث د علقمه څخه را نقل سوی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: عن علقمه عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. سنن ابن ماجه اول جلد صفحه 440. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د مخ ویشتان د ښځې لپاره دوه قسمه دي. یو هغه ویشتان دي چې هغه د بریتو او د ژیرې پر ځای باندې راغلي وي. د دغسې ویشتانو کښل مستحب دي بلکې لازم دي، باید وی کاږي، هغه مهال بیخي لازم دي دکه د خاوند ځینې نفرت کېده. او دا نور ویشتان چې پر برخوګانو وي او یا د ژیرې او د بریتو د ځای بغیر پر نورو ځایو باندې وي، دا هغه کښل هم ورته جایز دي خو که پاته سي ښه دی. ردی محتار لکی: و الا فلو کان فی وجهها شعر ینفر زوجها عنها بسببه ففی تحریم ازالته بعد لان زینت للنساء مطلوبه للتحسین الا ان یحمل علی ما لا ضروره الیه لما فی نتفه بالمنصاص من الایداء وفی تبین المحارم ازاله الشعر من الوجه حرام الا اذا نبت للمراه لحيه او شوارب فلا تحرم ازالته بل تستحب. رد مهتار جلد ريم صفحه 300. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل اوريزم الله. بله
السلام
علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. استاد سنوم صدی د کوم ځای متماس نه ولیدی؟
کوم د محترم اج مولوی صاحب صدا پښتنه ده. یو وخت مونږ د تحقیقات په ډیرې د څلور کنځه کسان ناستو، د یو نفر لور پیدا شوی و بره دغه د خلکو ورته ویل ول ستا لور پیدا شوی ده بره ده ویل ول دغه پلانې ته ما ورکړې ده.
بله
دا پلانې دا پلان سړی هم د هلته په دغه مجلس کې ناستو
اسمت الله صاحب د یو چا لور پیدا سوی و، تاسو په مجلس کې ناست وس، خلکو چې دته د لور وویل ده وویل چې ما پلانکې ته ورکړې ده، دا لور هغه هم ناست و، هغه هم وویل چې صحیح دی زما قبوله ده. البته په مشورو کې وویل دغه عقد صحیح دی که نه دی صحیح، پوښتنه به یې داسې انشاءالله.
مګر اوس هغه داسې مسخرتن بولي حیا په دې کښې دغه حاجي مولوي صاحب ته پوښتنه وکړه په دې کښې مسخرې ځایې چې په دغه شي کښې که نه ځایېږي.
ډېر ښه عصمت الله صاحب، ستاسو پوښتنه واورېدل شول، ستاسو څخه ډېره مننه. د تعلیم القرآن راډیو درنو او محترم اورېدونکو، تاسو د شنبې څخه تر چهار شنبې پورې هر ورځ د ورځې د 10 بجو څخه بیا تر رسمي بجو پورې کولای سئ چې زموږ سره خپل شرعي پوښتنې ثبت کړئ. د اړیکو شمېره مو ده 0 22 22 143. محترم مفتي صاحب، تاسو د عصمت الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو چا لور پیدا سوي، یو بل چا ته ووایي چې دا زما لور می تا ته په نکاح در کړل، هغه وایي ما قبله کړې وه، یعنی دا چې دی دا لفظ د ماضي ورته ووایي او هغه یې هم د ماضي په لفظ باندې قبول کړي، دا که یې اختیاري ورته ویلي که غیر اختیاري ورته ویلي همدا نکاح سوه. خو دا یوې خبرې ته متوجه سي چې عام خلک د دې ماضي په لفظ نه پوهېږي، چې زه په ساده الفاظو درته ووایم. که چیرې تا ده ته دا وویل چې دا زما لور زه تا ته درکوم، هغه درته ووایي چې زه یې قبلوم، په دې سره نکاح نه راځي، بلکې ته به یو داسې لفظ ورته وایه چې هغه په تېره زمانه کې وي. مثلا ته ورته ووایه چې دا زما لور مې تا ته درکړې ده، هغه وای ما قبل کړی د دواړه الفاظ داسې دي چې په تیره زمانه کې سوي. یو کار چې په تیره زمانه کې سوي تی چاته قصه بیانې یو ډول ورته وایه، او چې اوس یو کار کوي هغه بل ډول ورته وایه، یو کار چې بیا کوي هغه ته بل ډول وایه. ته یو چاته قصه کوي چې باران و، داسې نه ورته وایه چې باران دی، پرون باران سوي ته داسې نه ورته وایه چې باران دی، بلکې داسې ورته وایه چې باران و، ځکه خو پخوا سوی دی. او که اوس شروع وي نو بیا ورته وایه چې باران دی. او که چیرې ستا دا امید دی چې سبا به باران وشي نو بیا به داسې وایه چې باران به وسي. نو دغسې دا لور چې تا او هغه سړي ته ورکړې ده، یا دا ستا انډیوال چې دغسې خبره کړې ده، نو که داسې لفظ ویلی و چې هغه د تیرې زمانې و، لکه چاته چې د یو پیښ سوي کار قصه کوي، ورته ویلي چې دا زما لور مې درکړې ده، هغه ویلي چې قبله کړې مې ده، نو بس دا نکاح سوه، که د مسخرو وي که د رښتیا ګوي، بس هغه نکاح ثابته سوه. پیغمبر علیه السلام فرمایي: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث: جدهن جد وحزدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. اخرجه ابن ماجه رقم ده حديث 2090، او ترمذي رقم ده حديث 1220. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدم كبلور
بلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مهرباني خپل نمبر واش اس او د کوم ځای سره په تماس کې اس؟
انت احمد فقيرم د جه خوجه سای سره خبرې کوم.
فقير صاحب خبرونه تر سره اغلاس، مهرباني وکي د جناب مفتي صاحب سره مخپل شریف پښتنه مطرح کړي.
مهرباني د محترم جناب صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې دا پر منځ باندې سړی دریزي یا ناشې دغه زمي کاځي دغه زمي خو یو ور بخښلی خو یته سره لاس ونیسي مستحق کار دی یاد باوره دغه هر غړي لاس وړل خو یته دا په عملي کثیر خو بنه راځي
چې څوک پر منځ کې ډیر ارزمي کاځي اندر درو وارو اضافه او بیا تکراراً لاس خلیت وړي، آیا دغه تکراراً لاس خلیت وړل خو به عملي کثیر نه وي؟ انشاءالله مطلب ډېر فقیر صاحب السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د فقیر ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ارژمۍ کښل پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا د شیطان څخه ده. نو په کار دا ده چې څوک ارژمۍ کوي نو د ارژمۍ مخه ونیسي، کلکه مقابله یې وکړي، او که بیخي تر واک ووتله نو په دلستوني یا په لاس دي پر خوله لاس کښېږدي. نو د اول د وارې دپاره لا پیغمبر علیه السلام دومره ټینګار کړی دی. نو که چیرې د یو چا ډېرې ارژمۍ کېږي او دغه کس ارژمۍ هر وارې کاږي، نو دغه سړی د شیطان په مقابله کې ضعیف دی، دا خپله مقابله دی غشتلې کی او دغه سیدینه کی مبسوط تصرخسی لیکی: ومن تثاءب في الصلاة ينبغي له ان يغطفاه لقول عليه السلام اذا تثاءب احدكم في صلاته فليغطفاه فان الشيطان يدخل فيه او قال فمه. ولان الترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الادب ففي المناجاه الرب اولى. المبسوط تصرخسي جلد اول صفحه نجرش. او همدا دول تبين لكي: قال رحمه الله: والتثاؤب لانه من التكاسل والامتلاء، فان غلبه فليقظم ما استطاع، فان غلبه وضع يده او كمه على فيه لقول عليه الصلاه والسلام: ان الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب. پیغمبر علیه السلام فرمای: وای الله عز وجل ترچای کون کی خوشی او ارجامی شون کی بدګنی. نو کچیر استاو سخه یو چا ارجمی وکشل نو رد ای وک مقابله ای وک. او دغه حدیث او دغه الفاظ چې ما را نقل کړل دا تبین را نقل کړی دی په صفحه 134. کدا فی الاختیار لتعلیل المختار جلد اول صفحه 2. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب راز بل اوریدم کی بلور. بلے
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی استاد سنم صدی او د کوم ځای
مالک دی صاحب د مولوی صاحب کوم د حضرت سبب ما کوم د حاجت منګرا وسی
صلات حاجت. بله
او د نام لا خو دې د تر امه د عملیات خو د عملیات څنګه ډیر د ما د غدي تاسو نه لرم ډیر د سی غالي بس نن نن یو کوم ماده چې د دې د غره مولوی صاحب څنګه را وسی
نو د عمله د پاره چې ودا چې شهید روشي چې په اسلام عمله د خدای جوړه کی
وو 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 د عدد عملیات سیستم زونه له ما د عملیات څه د علاقه چې په اسلام څه د ډېرې زمون
دې ښا نیک محمد صاحب تاسو پښتنې وایو د سپېڅلې څخه ډېر مننه تر مفتي صاحب تاسو ده نیک محمد ورور پښتنې وایو د مهرباني وکړئ کله څنګه دوی ته شرعي جواب وایست
د تا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم البته د لمړی پښتنې په جواب کې چې صلات حاجت دا دی چې اودس تازه ک په ډېر ښه ترتیب یې تازه ک د اودس تر تازه کولو ورسته بیا دوه رکعت نفل وک عام دوه رکعت نفل چې کې هم د اسې دوه رکعت نفل وک تر نفل ورسته چې د کومه دعا خوښه وه درته اسانه وه هغه وکه او د دعا په سر او پای کې درود شریف ووایه د دعا په سر او پای کې حمد ووایه هر حاجت چې دی وي الله ته یې پیش که حاجت به دې الله پوره کړي د هغه دوه رکعت نفل دا صلات حاجت دی خو یوه دعا په یو حدیث کې رانقل سوې ده که دې هغه پیدا کړل یا دې اوس د دې الفاظو څخه زده کړل او دې ویل د هغه په اړه خو نو پیغمبر علیه السلام ښه او خوندور وعده فرمایلې ده هغه دعا دا ده پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که د چا څه حاجت وي الله ته یې حاجت وي د یو انسان سره یې کار بند وي نو اودس دې تازه کړي ښه دې یې تازه کړي بیا دې دوه رکعته نفل وکړي بیا دې وروسته د الله ثنا ووایي او درود دی پر پیغمبر علیه السلام وای دا دعا دی وای لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين مشكات المسابيح جلد أول صفحة 312 رقم ده حديث 1320 أو ده دي دوهمي شتني پا جواب كي بايد وايم چه ده شفا ده پارا سورة فاتحة ده بهترين سورة تي په ټول قرآن کې شفا ده خصوصا سورة فاتحه یا الحمدلله د ناروغیو د علاج لپاره تجربه سوې ده لطفا دغه سورة فاتحه تر هر لمانځه وروسته وایه او ځینې آیاتونه دي چې هغه آیاتو ته آیات شفا ویل کیږي علامه اولوسی رحمه الله را نقل کړي دي د دغه سورتو د دغه آیاتو شمیره بزه در تو وایم د سورۃ توبه 14 نمبر آیت دی او د سورۃ یونس 15 نمبر آیت دی د سورۃ نحل 19 نمبر آیت دی د سورۃ اسراء 28 نمبر آیت دی د سورۃ الشعراء 30 نمبر آیت دی او د سورۃ فصلت 33 نمبر آیت دی دغه آیاتو ته آیت شفا ویل کیش او آیاتونه دي دغه آیاتونه چې او دي او په او سورتو کې دي دغه آیاتونه کرا پیدا کې او بیا یې وایا دا په تجربه ثابت سوي شفا پکښ نغښته ده دغه آیاتونه او دغه خبره تفسیر اولوسی د سورۃ اسراء په 2 نمبر آیت په تفسیر کې را نقل کړی دي او د آیاتونو تلفظ داسې دی ویشفی صدور قوم مؤمنین التوبه 14 نمبر آیات شفاء لما في الصدور سورة يونس وپنزوسم نمبر آيات. فيه شفاء للناس النحل نشبتم نمبر آيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أسراء التوشتم نمبر آيات. وإذا مرضت فهو يشفين سورة الشعراء التعيم نمبر آيات. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فصلت نمبر آيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بل أوريد مفتلور بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرباني خبل نمرة وشيس أو دكام زائر سرب تماس كيس
أجي محمد سليري من أهية سرب تماس كيس سلامنا
مہربانی
محل و اذان کے سال میں پجے بارہ کے دے اور سال میں پجے بارہ کے دے چوز کم آواز پکاور کے معلومات معلومات
حاجی محمد صاحب تاسو دوه پښتنی واوریدل سپیس تاسو ته ډیر مننه. محترم مفتی صاحب تاسو د حاجی محمد ورور دوه پښتنی واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب وایست.
د تاغه ورور د پښتنی په جواب کې باید وایم چې دا زموږ د مذهب د علماو فتوا ده چې کله اول اذان وسی تر اول اذان وروسته سعی پکار ده او بیع و شرا مکروه ده. او دوهم اذان خو د خطبه سره جوخت کیږي نو بیا دا کس سعی نسی کولای. وجه او علت ته دې کراهت دا ښودل سوی دی چې که څوک سودا باندې اخته سي نو د ده څخه د جمعې لمانځه ته تک کول او دس تازه کول تک کول دا پاتیږي. نو لحاظه پر ده باندې لازمه ده چې د اول اذان سره جوخت بیا او شراب پریږدي او سدا ولاړ سي د جمعې د لمانځه دپاره تیاری ونیسي او د جمعې لمانځه ته ځان ورسي. درر الحکام لیکي وکره البيع عند الاذان الاول للجمعه لان فيه اخلالا بواجب السعي اذا قعد او وقف يتبايعان واما اذا تبايعا وهما يمشيان فلا كراهه. درر الحكام جلد ام صفحة يوصل وأبيا. كذا في البحر جلد وم صفحة يوصل نشبتة. كذا في حاشي تحتاوي جلد أول صفحة شبرسوا بنزنيوي. كذا في الدر المختار وحاشي ابن عابدين جلد بنزم صفحة يوصل يو. أو دا دوهم يبشتني پا جواب كي بايد وايم چه پرده باندي دا أمت اتفاق دی چې مهدی علیه السلام په آخره زمانه کې پیدا کیش او په دې اړه باندې ډیر احادیث هم سته او پیغمبر علیه السلام د مهدی علیه السلام در اتاق مخ کې ځینې علامې هم شودلې دي. داغه علامو څخه ځینې علامې دا شولې دي چې زما په امت کې به اختلاف پیدا سي، زلزلې به پیدا سي او پر خلقو باندې به ظلم وي، جور به وي او خلق به په سختو تکلیفو و مشکلاتو کې راګیر وي او سخت جنگونه به وسي د شرق او غرب ترمنځ. دا داسې جنگونه به وسی چې حتی پر یهودیانو باندې به داسې یوه لویه بلا راسي چې تر ارې خاشې او تر ارې ډبرې لاندې به یو یهودی مړ پروت وي. او دا د شرق او د غرب تر مابین یو لوی جنگ دی. تر هغه جنگ تر پیښېدو وروسته به په مسلمانانو کې داسې اختلاف وي چې د مسلمانانو لپاره به امیر نه وي. دغه مهال به خلق سره راټول سي او مهدی علیه السلام به ظهور وکړي، خلق به بیعت ورسره وکړي، هغه به امیر جوړ سي. د امیر تر جوړېدو وروسته به بیا په مځکه کې یو ډېر صحیح نظام راولي چې آباد خالی به سي، خلق به خوشحاله سي، مځکه به د عدل او د انصاف څخه ډکه سي. هغه علامې چې د مهدی علیه السلام تر راتګ مخکې پیغمبر علیه السلام ښوولي دي او تر مابین یو لوی جنگ یا جنگی جهانی دی چې د شرق او د غرب تر مابین دی، هغه پیښې تر اوسه نه دي سوي. نو څوک یقین نسی کولی چې د مهدی علیه السلام ظهور سوی دی یا د خلیفه ظهور سوی دی، خو یقیني راتلونکی دی او څوک وخت تعینولی نسی او نه د خاص وخت رد کولی سي. احادیث ډیر پکښستا. یو حدیث د مسند امام احمد دی چې په 13 جلد صفحه 16 کې را نقل کړی دی. د حدیث الفاظ داسې دي: عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث في امتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض ويملا الله قلوب امه محمد غنى فلا يحتاج احد الى احد فينادي مناد من له في المال حاجه قال فيقوم رجل. الحديث مسند احمد جلد 13 صفحه 16. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب یو خو مو په دې ډول پوښتنه کړې ده، وایي شزی به په لمانځه کې په ناسته ولاړه رکو او همدا ډول سجده کې خپل لاسونه چیري او په څه ډول سره نیسي؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د شزی او د نارینه په لمانځه کې څو فرقونه دي. اول فرق یې دا دی، نارینه چې کله په لمانځه پیل کوي نو لاسونه د غوږونو سره برابر پورته کوي او ښځه به لاسونه د وژو سره پورته کوي، د غوږو سره نه. دوهم فرق یې دا دی، ښځې به په لمانځه کې د ولاړې پر مهال لاسونه پر سینه نیسي او نارینه به یې پر نامه باندې خپل لاسونه ایږدي. دریم فرق یې دا دی چې کله نارینه لاسونه پر نامه باندې ایږدي نو د دې رسته لاس درې ګوتې د چپه لاس باندې سربیره ایږدي او دا دوې ګوتې ورباندې را اړي. ښځه به داسې نه کوي، بلکې د راسته لاس چپه خپړه به پر چپه لاس باندې ایږدي. څلورم فرق یې دا دی، ښځه چې کله رکو ته کښته کیږي فقط دومره به کښته کیږي چې محض لاسونه یې زنګنو ته ورسیږي او بیا د زنګنو پر ټکیو باندې لاسونه نیسي او ګوتې به پراخې نیسي او نارینه به ښه کښته کیږي، سر و ملا به سره برابروي. او بیا چې کله د رکو پر مهال باندې به دا ښځه هم خپل مړوندونه د بغلو سره مشلی او داسې پراخ به یې نه نیسي. دغه لمونځ د ښځې دپاره ښه مستور دی. او بل فرق یې دا دی، کله چې په لمانځه کې سجده کیږي نو د نارینه لپاره سنت طریقه دا ده چې په سجده کې به نس د ورنونو څخه لرې کوي، لاسونه به د بغلونو څخه لرې کوي، راسته پښه به جګه دروي او پر چپه پښه به کښېني. ښځه چې سجده کوي نو لاسونه به د بغلو سره مشلوي، ورنونه به د نس سره مشلوي، دواړې پښې به راسته طرف ته باسي، پر چپه ورانه به کښېني. دغه طریقه د لمانځه ده. بحر لیکي: قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة، ويدل عليه ما رواه أبو داود في مراسله أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في 10 خصال: ترفع يديها إلى منكبيها، وتخضع يمينها على شمالها تحت ثديها، ولا تجافي بطنها عن فخذيها، وتخضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس أصابع ركبتيها، ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس متوركة، ولا تفرج أصابعها في الركوع، ولا تؤم الرجال، وتكره جماعتهن، وتقوم الإمام وسطهن. شذا چکلا پرکوی کی وینو دغوت به بند نس او پرکوی کی باغوت نه پراخی اغه مخ کی خبره چ ما وکړل د نارینه د پاره و چې ګوت به نارینه پراخی د څنګهنټ کی او شذ به بند نس. بحر جلد اول صفحه 309 کذا فی تحتاوی علی مراقی الفراح جلد أول صفحة 218 كذا في دبين الحقائق جلد أول صفحة 113 السعاية جلد دهم صفحة 115 المحيط البرهاني جلد أول صفحة 310. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.